السلام علیکم. په افغانستان کې مازدیګر انڅلور بجې شو دی. ازادي رادیو د خبرونې ته مو زنور یاس نوري هر کله کوم پایل د دې سات په خبرونو کو. د افغان خزون جنو بشری حقوقو په چارو کې د امریکا ځانګړي استاذ رینا اميري هغه افغان میرمن استایل چې په افغانستان او نور نړۍ کې د خپل حقوقو لپاره غوښتوي. میرمن اميري نن چهارشنبه په خپل ایکس پانا په یو بیان کې لیکلي داسې مهال چې طالبان د دې پټکو د جنسیتي زورونو تګلارې ته دوام ورکوي، افغان میرمنې په هیواد کې دننه او بهر په بیلابیلو ځایونو کې راټولیږي څو وښيي چې د خپلو حقونو په دفاع کې له نړیوالو حساب کتاب غواړي. میرمن اميري د کومې غونډې یادونه نه ده کړې او نه د چا نومونه یاد کړي دي، خو نوموړي دا بیان وروسته له هغې ورکوي چې د افغان میرمنو یوې ډلې پرون د اروپا د پارلمان یوې غونډې ته د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه خبرې وکړې. د دې غونډې یوې ګډونوالې افغان سیاستوال شکری بارغزی په خپل وینا کې نړیوال ټولنې وغوښتل چې د افغانستان د روان وضعیت په ځانګړي ډول د بشري حقونو وضعیت ډېر پاملرنه وکړي. په اسکاټلند کې د هغو 19 افغان نجونو طبي زده کړې پیل شوې چې د 13 اگست میاشتې په 21مه له پاکستان د هیواد ته ورسېدې. د دغو محصلانو له ډلې زهرا حسیني فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې سکاټلند ته په رسېدو یې د ډاکټري کېدو ارمان پوره شو. د افغان محصلانو چې په افغانستان کې له پوهنتونونو منع شوي وي د لندا نور ګروف بنسټ له 3 کلونو هڅو وروسته بریتانیا ته ولېږدول شوې. شپږ دېرش کلنه لندا چې یوه سکاټلندۍ مرستندویه کارکوونکې وه 2010 کال کې د اسلام پال ملیشو لخوا افغانستان کې وتښتول شوه او بیا د امریکایي ځواکونو لخوا د ژغورنې د عملیاتو په مهال ووژل شوه. د لندا تر وژلو وروسته د هغې مور پلار د هغې په نوم بنسټ جوړ کړل چې کابو 30 افغان نجونو ته په بریتانیا کې د لوړو زده کړو د دوام زمینه برابره کړې ده. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله نن چهارشنبه د فلسطینیانو پر هغه پریکړه رایه اخلي چې له اسرائیل غواړي په غزه او اشغال شوي لویدیځه غاړه کې خپل حضور چې هغه غیر قانوني بولي تر یو کال پورې پای ته ورسوي، خپل ځواکونه وباسي او یهودي میش ځایونه تخلیه کړي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته چې 193 غړي لري دغه پریکړه لیک د رایه اخیستو لپاره داسې مهال وړاندې شوی چې په غزه کې د حماس په وړاندې چې امریکا او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني د اسرائیل د جګړې کال پوره کېدو ته نږدې دی. دغه جګړه ورسله هغه پیل شو چې د حماس وسلوالو د تیر کال د اکتوبر په 1 د اسرائیل پر قلمرو برید وکړ. شاوخوا 1200 کسان وژلو، شاوخوا 2500 نور یې یرغمل کړل. ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن له مصري چارواکو سره په غزه کې د اوربند په اړه خبرې وکړې. خغل بلینکن داسې مهال قاهرې ته رسیږي چې د ټول منځني ختیځ کچې ته د غزې د جګړې د پراخېدو د احتمال له کبله اندېښنې زیاتې شوې. هغه هم داسې مهال چې د منځني ختیځ حالات حساس پړاو ته رسېدلی دی. د لبنان حزب الله ډلې پر خپلو غړو د ام پی جر په وسیله د چاودنو پړه پر اسرائیل اچولی او ګواښ کړی چې د اسرائیل د برید په وړاندې به ځوابي اقدام وکړي. د برید لک تر لګه نه کسان وژلي او نږدې 3000 نور ټپیان کړي دي. د اسرائیل پوز په دې اړه د خبري اعلان پښتنو ته جواب نه دی ویلی. د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویان ماتیو میلر پرون په واشنگتن کې په دې اړه چې د لبنان برید په غزه کې د اوربند مذاکراتو بهیر اغیزمن کړي کنه خبرې له وخته مخکې وبللې. کرملن نن چهارشنبه خبرداري ورکړ چې د لبنان پر حزب الله او نورو کسانو د چاودیدونکو پیجرونو په وسیله برید په سیمه کې د پراخې جګړې په سیمه کې د پراخې جګړې لامل شي. د کرملن ویان دیمتری پیسکوف نن خبرالان ته وویل چې د دغه برید عملان باید معلوم شي. د پیجرونو یا پیغام لیږدونکو وسیلو له لارې دغه برید پرون سې ژمې په لبنان کې وشو چې لږ تر لږه نه کسان ووژل او 3000 نور ټپیان کړل. رویترز خبري اژانس د لبنان د یوې لوړ پوړي امنیتي او یوې بلې سرچینې له قوله ویلي چې د اسرائیل استخباراتي ادارې موساد په هغو 5000 پیجرونو کې چاودیدونکي توکي ځای پر ځای کړي وو چې څو میاشتې مخکې حزب الله وارد کړي وو. او د افغانستان کرکټ بورډ اعلان کړی چې عمومي مشر میرویس اشرف د یوې بلې درې کلنې دورې لپاره هم په خپله دنده پاتې شو. میرویس اشرف د طالبان د حکومت په لومړي کال کې د دریو کلونو لپاره د کرکټ بورډ د عمومي رئیس په توګه ټاکل شوی و. ازادي راډیو اوري وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ په افغانستان کې د نجونو پر تعلیم د طالبانو د بندیز د درې کلنې کلیزې په مناسبت ویلي دغه بندیزونه چې د افغانستان راتلونکي زیانمنوي باید لرې شي.
د افغانستان د بیا رغونې وړتیا لاس ورکوو او دا یو لویه بې عدالتي ده.
ملګری ملتونه په تیرو دریو میاشتو کې په افغانستان کې د ناامنۍ د پیښو د زیاتوالو خبره کوي. د خوړو نړیوال پروګرام یو ځل بیا په افغانستان کې خوړو ته د اړو کسانو پر زیاتوالي اندېښنه ښکاره کړې ده.
مستری سو په کار کې بره شنه چای راو غواړو، شنه چای وخورو، د ازمیاته پاروم ډیره ګټه لري، د سراته تکویه د پاروم ډیره ګټه لري.
د اورزګانې اوسیدونکو چې وای په دې ولایت کې ډیر خلک شین چای څښي. په نړیوالو مسایلو کې به په لبنان کې پر نوې چاودنو په وړاندې د نړیوالو له غبرګونونو خبر شي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
تاکل شوی د ملګر ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان په اړه غونډه وکړه. د غونډې ته بچ د کابل په وخت مخام شپږ نیمې بجې پیلېږي. د افغانستان لپاره د ملګر ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د هیواد لپاره د ملګر ملتونو د مرستندوی ماموریت یونما مشره روزا اوتن بایوا د افغانستان د روان وضعیت په اړه خپل چمتو کړی راپور وړاندې کړی. په دغه راپور کې د ملګر ملتونو د سرمنشي لخوا په هرو دریو میاشتو کې د ملګر ملتونو امنیت شورا او د سازمان عمومي اسامبلې ته چمتو کیږي. په افغانستان کې د ملګر ملتونو د مرستندوی ماموریت یونما فعالیتونو په د هیواد کې د سیاسي بشري وضعیت او د بشري حقوقو په برخه کې پرمختګونو او ستونزو یادونه شوې او د مخکيني د جون میاشتې د 14 مل راپور وروسته په دې برخه کې د هڅو ارزونه شوې ده. دغه راپور په یو برخه کې چې د ملګرو ملتونو په ریلیف ویب پاڼه کې پرون سیشن بخبر شوې ویل شوې چې د هغو کورنیو اختلافات په اړه راپورونه ته پام د طالبانو مشر مولا هیبت الله اخونزاده خلکو د یووالي او اطاعت په اړه د غوښتنو پیغامونه زیات کړی دی. په راپور کې د امنیتي وضعیت په اړه د اسلامي دولت ډلې یا داعش او د ځینو نورو کوچنیو ډلو د بریدونو ترڅنګ د ښځو په وړاندې د طالبانو د سختو تګلارو په ترڅ کې د دوی د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوي قانون ته اشاره شوې او ویل شوې چې دغه قانون ښځې لا له نوي محدودیتونو سره مخ کړی دی. په دغه نوي قانون کې چې د 13 اگست میاشتې په 11مه اعلان شو، د نورو محدودیتونو ترڅنګ ویل شوې چې ښځې باید په عام محضر کې له سر تر پښو ځان پټ کړي او د دوی غږ هم اورت بللی دی. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د نوې غونډې په درشل کې د بشري حقوقو د څار سازمان هیومن رایټس واچ ویل د افغان نجونو پر زده کړو د طالبانو تیری د افغانستان راتلونکي زیانمنوي. د سازمان په یو بیان کې ویل چې دغه بندیز د افغانانو د ژوند په ټولو برخو منفي اغیزه کوي. په ورته وخت کې زده کړو به برخه یو شمېر نجونې وای د نجونو پر زده کړو بندیز نه یوازې دا چې د نجونو پر حقوقو تیری دی، بلکې د نجونو وړتیاوې هم له منځوري. طالبانو په خپل ځ باندې درې کلن واکمنۍ کې جنول لشبګم ټولګي پورته زده کړو راګرځولې او حمیدین جنو او خوځو پر مخ دی پونتونو دروازې تړلې دي. نور جزئیات دې سناکا کړ پر راپور کې.
د بشري حقوقو څار سازمان یا هیومن رائټس واچ ویلي طالبان په بشپړه توګه لسته کړو د جنونو په بیبرخې کولو سره په سیستماتیک ډول د خزو پر حقونو برید کوي او په دې کار سره د افغانستان د پوهنی سیستم او خلکو ته اوږدمهاله زیان رسولې دي. د سازمان پرون سه شنبه د سپتمبر په 11مه لښپګم ټولګي پورته د جنونو پر زده کړو د طالبانو د بندیز د درې کلنې په مناسبت په یو بیان کې ویلي د بندیز یو نوړه جنسيتي برید دی چې د افغانستان په خوونیز نظام کې جنسيتي نابرابري بنسټي کوي. په بیان کې راغلی چې دا بندیز د افغانانو د ژوند په ټولو برخو منفي اغیز کوي او د هیواد راتلونکي لپاره ناوړه ټولنیزې پرمختیایي او اقتصادي پایلې لري چې د هرې ورځې په تیرېدو سره چې بندیز په خپل ځای پاتې کیږي زیان ډیریږي. د بشري حقوقو د څار سازمان په دې بیان کې ټینګار کوي چې د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو د برید له امله افغانستان په راتلونکي کې د ډاکټرانو، نرسانو او ښځینه ښوونکو په ګډون د ژوند په مختلفو برخو کې د باسواده ښځینه مسلکي کسانو لوجدي کمخت سره مخ شي. د بشري حقوقو د څار سازمان وایي په داسې حال کې چې د افغان جنوب زده کړو بندیز په نړیواله کچه باسونه راپارولي، خو حکومتونه او نړیوالو بنسټونو تر اوسه د طالبانو د دې بندیز د لیرې کولو لپاره د پام وړ اقدام نه دی کړی. یاد سازمان له نړیوالې ټولنې غواړي چې پر طالبانو فشار راوړي چې سمدستي خپل بندیزونه لیرې کړي او د نجونو لپاره د ښوونځیو د پرانیستلو په اړه خپلې پخوانۍ ژمنې عملي کړي. دا سازمان همداراز د طالبانو غواړي چې باید ژر تر ژره د نجونو پر ثانوي زده کړو بندیز پای ته ورسوي او د ټولو نجونو لپاره د خوندي او باکیفیته زده کړو زمینه برابره کړي. په ورته وخت کې له زده کړو بې برخې یو شمېر نجونې د نجونو پر زده کړو بندیز نه یوازې دا چې د نجونو پر حقونو تیری دی، بلکې د نجونو وړتیاوې هم له منځه وړي. د کابل اوسیدونکي بهار او د مزار شریف اوسیدونکي تبسم چې پر زده کړو د طالبانو د بندیز له امله په کور ناستې دي، ازادي راډیو ته وویل.
د تحصیل کرده خزو و انجونو نشتون دارین و حیاتی برخو لکه دلوختیا، ذکری او اداره دل منزتلو لعمل کیگی. او مونگ دی تیارو خوات روانیگو. د افغانستان د بیا رغونی ورتیال لاس ورکو او دا یوالوی بیادالتی ده. او یوازی د موجوده بحران دلا سرکی دول عمل کیگی.
دا موضوع د افغانستان راتلونکي ته زیان رسوي. که نجونې زده کړې ونه کړي، په راتلونکي کې به ښځینه ډاکټره، ښوونکې او په نورو برخو کې به نجونې نه وي. دا وضعیت نه یوازې نجونو ته بلکې ټولنې ته یو ګواښ دی، او د راتلونکي د ښه والي لپاره باید نجونو ته د زده کړو حق برابر شي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونونو د نجونو پر زده کړو هر ډول بندیز لګول شوی دی. د ملګرو ملتونو عملي، کلتوري او ښوونیز سازمان یونسکو د شمیرو له مخې اوس مهال 2.5 میلیونه نجونې په افغانستان کې له زده کړو بې برخې دي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واورئ.
ملګری ملتونه وایي په تیرو دریو میاشتو کې په افغانستان کې د ناامنۍ له 2000 ډېرې پیښې ثبت شوې. د سازمان سرمنشي په تازه راپور کې چې تېره ورځ خپور شوی راغلي، دا شمېر تېر کال د همدې مودې پرتله د امنیتي پیښو 53% زیاتوالی ښیي. لبلخوا طالبان بیا ادعا کوي چې په ټول افغانستان کې امنیت بشپړ تامین دی.
د ملګرو ملتونو سازمان وایي په تیرو دریو میاشتو کې په ټول افغانستان کې د ناامنۍ په پیښو کې 53% زیاتوالی راغلی دی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي په تازه درې میاشتنی راپور کې چې پرون سه شنبه د سپتمبر په 18 خپور شوی راغلی چې د روان کال د مې له 14 د جولای تر 13 نیټې پورې په ټول افغانستان کې د ناامنۍ 2022 پیښې ثبت کړې دي. په راپور کې راغلی چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله وسلوالي نښتې 1.8 پیښو او د 14 اوریدونکو شمیر بیا له 2013 تر ور سوای دی. په دې راپور کې دا هم راغلی سره لدی چې د طالبانو د حکومت پر وړاندې جنگیدونکو ډلې، یعنی د ازادۍ جبهه او د ملي مقاومت جبهه، تر اوسه د افغانستان د کومي سیمه کنټرول نه دی ترلاسه کړی. خو په ټکو یې په دې موده کې دواړو وسلوالو ډلو پر طالبانو لک تر لګه 3 بریدونه کړي دي. د راپور پر بنسټ د مقاومت ملي جبهه 250 او د ازادۍ جبهه بیا 21 بریدونه ترسره کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت له دې وړاندې د دغو دواړو جنګیدونکو ډلو د بریدونو په اړه اداوې رد کړي دي. د ملي مقاومت جبهه د دغه راپور په غبرګون کې په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ادا کړي چې دوی د ملګرو ملتونو په راپور کې د یادې شوې مودې په اوږدو کې د افغانستان په 14 ولایتونو کې پر طالبانو 100 بریدونه ترسره کړي دي. د ملګرو ملتونو په تازه خپور شوي درې میاشتنی راپور کې د 50 بریدونو یادونه هم شوې چې د راپور په ټکو 46 په کابل، 15 د افغانستان په لویدیز، 11 په شمال ختیځ، 4 په ختیځ، 2 په شمال او 2 په سویل کې شوي دي. خو د پاتې 50 پیښو په اړه نه دي ویل شوي چې چیرې سوی دي. د راپور پر بنسټ 19 بریدونه هم ثبت کړي، خو معلومه نه ده چې چا کړي دي. په دې راپور کې په دې پیښو کې د اوښتو زیانونو په اړه هم څه نه دي ویل شوي. په راپور کې دغه راز راغلي چې د داعش یا اسلامي دولت خراسان څنګې په دې موده کې د 4 بریدونو مسؤلیت منلی چې په بامیانو کې د بهرنیو سیلانیانو او په کندوز او کابل کې ترسره کړي دي. په دې راپور کې دا هم راغلي چې په کونړ، پکتیکا، خوست او کابل کې د نامعلومو ډلو لخوا د تحریک طالبان پاکستان یعنی ټي ټي پي لک تر لګه 4 قومندانان او جنگیالي وصل شوي دي. خو د ټي ټي پي ویان محمد خراساني تر اوسه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې نه دي ځواب کړي. په راپور کې دا هم راغلي چې په څه کم درې میاشتو کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستاني پوځیانو ترمنځ 13 ځلې نښتې شوي دي. ازادي راډیو هم په دوامداره توګه د افغانستان پاکستان ترمنځ د پولې دواړو خواو ته تل راپورونه ورکړي چې د سیمې اوسیدونکو او د طالبانو د حکومت ځایي چارواکو وخت په وخت د مرکزوب لري راپورونه هم ورکړي دي. په همدې حال کې په افغانستان کې د وروستیو امنیتي پیښو د یو شمیر قربانیانو کورنۍ وایي باید د ملکیانو د مرکزوب له مخه ونیول سي. اسماعیل احمدی چې د سپتمبر په 2 په کابل کې د لوی څرنوالۍ مخې ته په انتحاري حمله کې د کورنۍ یو غړی ووژل سي، ازادي راډیو ته وویل.
د اوسنۍ ادارې یا امارت اسلامي له رهبرۍ نظمو غوښتنه دا ده چې د خلکو امنیت دې ټینګ کړي، چې نور افغانستان کې خلک او کورنۍ خپل سرپرستانو او غړو او هغه انسانانو د وژلو او قرباني کېدو شاهدان ونه اوسي چې ټول عمر کار کړی او زحمت یې کاغلی دی.
د غور ولایت اوسیدونکي محمد طاهر عظیمی ازادي راډیو ته وویل چې د تره زوی عبدالمنان عظیمی د سپتمبر په 12مه د داعش ډلې لخوا په دایکندي ولایت کې په مخامخ ډزو کې ووژل سو.
ډاکټر عبدالمنان 23 سال سن داشت.
ډاکټر عبدالمنان عظیمی 23 کلن و. کله چې کور ته پلار و د غور دایکندي پلار کې د زینو کسانو لخوا شهید شو. هغه لا واده نه وکړی. اوسې کورنۍ په ډیر بد وضعیت کې ده. د اسلامي امارات نظم غوښتنه ده چې ټول هیواد کې د امنیت ټینګ کړي. له ټولو ارګانونو غواړو چې د دوی د قاتلینو د نیولو په برخه کې جدي اقدام وکړي.
د دې دواړو پیښو پړه داعش ډلې پر غاړه اخیستې وه. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د دوی د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانع د ملګرو ملتونو د راپور په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې په وار وار په ټول افغانستان کې د بشپړ امنیت د ټینګښت ادعا کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل سوی نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه غونډه وکړي. احتمال دا دی چې دې غونډې ته د افغانستان د امنیتي پیښو په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي تازه درې میاشتنی راپور هم وړاندې شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په لبنان کې په پیجرونو یا پیغام لیږدونکو وسیلو کې پرونیو چاودنو پراخ خبرګون امپاره ولې دي. د ایران له ملاتړ برخمنې حزب الله د لبنان دغه برید سره سم په ټایلند او هنګري کې د دوه پیجرونو د تولیدونکو کمپنیو د محاکمې غوښتنې هم راپورته شوې ده. حزب الله ویلي په دغو بریدونو کې د وژل شوو کسانو شمېر 1200 ته رسیدلی او شاوخوا 3000 نور ټپیان دي.
په لبنان کې د چاودیدونکو پیجرونو یا پیغام لیکدونکو وسیلو لارې د شوی خو نړۍ او بریدونو د دې څلور وی ساته پوره کیږي، خو لا هم کرام معلومه نه ده چې دا بریدونه چا او څنګه پلان کړی وو. رویټرز خبری آژانس د لبنان د امنیتی سرچینې په حواله ویلي چې دا پیجرونه د تایوان میشته ګولد اپولو کمپنۍ لخوا تولید شوی دی. ګولد اپولو بیا په یو خبر پانه کې ویلي چې دوی دا پیجرونه نه دي جوړ کړي، بلکې په وینا یې په هنګری کې د بی ای سی شرکت چې د دوی د برانډ د تولید اجازه لري دا پیجرونه جوړ کړي دي، خو دغه کمپنۍ تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي. د ایران له ملاتړه برخمن حزب الله ډلې بیا د اسرائیل استخباراتي اداره موساد تورنه کړي چې ګواکې دغه وسیلو کې چې دوی یې کاروي چاودیدونکي توکي ځای پر ځای کړي دي. د اسرائیل پاوز په دې اړه له څه ویلو ډډه کړې. د غبرید چې پرون سه شنبه وشو لک تر لګه 12 کسان پکې وژل شول او شاوخوا 3000 نور ټپیان شول. حزب الله چې د غزې د جګړې لپاره راهیسې له اسرائیلي ځواکونو سره پر پوله جګړه کوي ګواښ کړی چې د غبریدونو غچ به اخلي. د لبنان یو لوړپوړی امنیتي سرچینې ویلي حزب الله ډلې 15000 پیجر وسیلې له ګولد اپولو شرکت څخه اخیستوې او دا وسیلې د همدې کال په لومړیو کې لبنان ته رسیدلې دي. په لبنان کې د حزب الله غړي د خپل منځیو اړیکو لپاره پیجر وسیلې کاروي چې په پرمختللي ټکنالوژي سمبال نه دي، خو هدف دا دی چې د اسرائیل له څارنې ځان خوندي کړي. لبناني سرچینو ویلي د اسرائیل استخباراتو په دغه پیجرونو کې داسې وړې چاودیدونکې ټوټې ځای پر ځای کړي چې تفکیک ګران دی. دغه چاودیدونکې وسیلې د کوډونو د ترلاسه کولو وړتیا لري او پرونی بریت هم داسې مهال وشو چې شاوخوا 3000 دغه وسیلو ته په یو وخت یو کوډ ورغی. له بریډ وروسته د سیمې یو شمېر هیوادونو له هغې ډلې روسیې د پیښې د اصلي لامل د پیدا کولو غوښتنه کړې او خبرداری ورکړی چې دا بریډ به د منځني ختیځ شخړې نور هم پراخه کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
نن د افغانستان دوه ملي لوبډلې لوبې کوي. د افغانستان د کرکټ او فوتسال ملي لوبډلې د ازادي راډیو خبريال بختیار ساحل د ټلیفون لارې را سره وصل دی. ساحل صاحب، د دوه لوبو په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
نوري صاحب سلامونه مې ومنئ. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په لومړي ځل د سویلي افریقا د ملي لوبډلې پر وړاندې د درې ورځنیو سیالیو لوبلړۍ په څو شیبو کې پیلوي. د دغه لوبې د لومړۍ لوبې په سویلي افریقا وګټل او د توپ وهنې پریکړه کړې ده. لوبه به د کابل پر وخت 4:30 بجې پیل شي. په دغه لوبه به د عربي متحده اماراتو په شارجه لوبغالي کې وي او دا یو ورځنۍ لوبه ده. د دې لوبې لپاره د افغانستان په یو لس کسیز نوملړ کې د ابراهیم زدران پر ځای باندې څوک چې ټپي شوی ریاض حسن ته چانس ورکړل شوی دی. نور او دغه راز د مجیب الرحمن په ځای باندې هغه هم ټپي شوی او دغه په ځای باندې علامه احمد غزنفر ته ځای ورکړل شوی. د سویل افریقا په لوبډله کې هم تر ډیره پورې ځوان لوبغاړي زې پرځای شوی دي او د فوتسال ملي لوبډله په نړیوال جام کې لوبيږي. افغانستان خپل لومړی سیالي لانګولا ګټلې و او دویم سیالي په نن د کابل پر وخت ماخام ونې مې بجې د ارجنټاین هیواد پر وړاندې تر سره کوي. افغانستان په ګروپی پړاو کې یو بل سیالي بیا له اوکراین سره لري. نننۍ سیالي د افغانستان لپاره لدی عمل مهمه ده چې په ګټلو سره باید بل پړاو ته رسیدو هیله ژوندې وساتي.
بلې بختیار سایل تاسو نه مننه له ازادي رادیو سره نن اوسې د دغو دواړو لوبو په اړه به ورستي معلومات لاوریدونکو سره شریک کړم. کور ودان د خړو نړیوال پروګرام یو ځل بیا په افغانستان کې خړو ته د اړو کسانو پر زیاتوالي اندېښنه ښکاره کړې ده. د پروګرام ویل په افغانستان کې د هرو څلورو کسانو له ډلې یوازې یو کس د خړو لپاره وچه ډوډۍ لري.
په افغانستان کې د بیوزلۍ، بیکاری او د خړو د نه خوندیتوب په اړه د اندېښنو په دوام د خړو نړیوال پروګرام ویلي په د هیواد کې لکتر لګا 12 میلیونه وګړي په دینه پوهیږي چې د دوی راتلونکي خواړه به له کومه کیږي. دبليو اف پی پرون سیشن به د سپتمبر په 18 پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې له هر څلورو کسانو څخه یو کس د خوړلو لپاره یوازې وچه ډوډۍ لري. په بیان کې راغلي دي چې وچه ډوډۍ د افغانستان له بنسټیزو خوړو څخه ده. د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی خبرداري ورکړی چې دا مهال په ټول افغانستان کې 4 میلیونه ماشومان او امیدوار ښځې په خوارځواکۍ اخته دي. یاد سازمان د میلیونونو کورنیو سره د ژوند ژغورلو په برخه کې د خوراکي توکو د رسولو لپاره د مرستې غوښتنه کوي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي په افغانستان کې د راتلونکو شپږو میاشتو لپاره د خپلو فعالیتونو د دوام لپاره په بیړنۍ توګه 650 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې یو شمېر بیوزله کورنۍ وایي چې د خوړلو لپاره آن وشه ډوډۍ هم په سختۍ مومي. دوی د مرستې د ترلاسه کولو په برخه کې شکایت لري او وایي تر اوسه ورسره هیڅ نړیوالو بنسټونو مرسته نه ده کړې. د کابل یو اوسیدونکي چې د نوم له خودلو ډډه کوي او د خپل کور سرپرسته ده وایي د طالبانو د حکومت له راتک مخکې کار درلود او اوس بیکاره ده.
دا سشپنه دا چه دوده می لغوخ بوسره نوی خوالی کما مده ای که گواندیان را لگلی وی ماشمان می کالی واری ورطوائم سبر وکری که چوک نسته وکری خوالو لپاره لا دوده ای نلرو.
دا مشکلاتی که ماستم هیچ کس نیست و ما هیچ کمکی نشده طالب.
دیدنگ رهار یو اوسیدون که شکیلا چه تا هم د خپل کورنۍ سرپرسته دوایی چه د کورنۍ نفقه په سختی پیدا کوي.
اقتصادی ستونزې خو ډېرې دي نو څه وکړو نو چې آس هم ډېره وکړله چې موږ لاړ شي ته نه پېښور دغه لرو چې تاوان لرو چې لاړ شو او نه دې امریکا تاوان لرو چې امریکا ته رشو ته بس آس هم وطن خو ران دی څوک دې لږې نه بس همداسې ناچاره پاتې او څوک د مرستیانه نه بس دماغانې را کړي نو کومه روپۍ مپۍ هغه دی سړي ته څوک ورکې سپینګیرې دی بس هغه هم هغه دی حیوانانو په ستونو کې خپګ دمه بس ډوډۍ چای ورته نشته زما دواګانو کوم چې زویم چې زه خشمه چې د دې بچو خدمت کوم لرې لاره باندې 10,000 افغانۍ لګېږي موږ 15,000 روپۍ ځان سره نه لرو.
دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او هم د پینشن بې په ورځ د سپتمبر په 12 اعلان وکړ چې په افغانستان کې د خوراکي توکو نه خوندیتوب په یوه مخ پر زیاتېدونکي ناورین بدلیږي.
په افغانستان کې چای څکل ډیر دود دی خو په هلمند او روزګان ولایتونو کې بیا ډیر خلک شین چای څکي ان تر دې حد چې پرې روغ دي. دا چې ولې نور په دې رپورت کې
کم هیوا چاوی نامی آنی
دی
برازیل دک
برازیل
تو ده مراو سران دیوالی
د ځوانان او پخو عمر لرونکو د کیسو او خندا د مجلسونه په شنو چایو تاو ددی. د افغانستان په جنوبی ولایتونو کې د شنو چایو لپاره دا ډول راټولې د لاو مجلسونه په بیساری توګه زیات دي.
چای خو نه بل خانوم نه لري چای نو خبره دغه خامي.
خالد احمد د همدی یو مجلس کډونوال دی. د وی هر ورځ د ماپشین د جماعت تر منځ ورسته ل خپل کلیوالو سره شنی چاوي په ګډه خوري او مجلس سره کوي.
چای خو نو زیول چې مینوال ډیر ما او چای سر مجداسي او چای داسي او دغه لري د نیک نشاره کمد چې مثال چای موږ وڅښو بره د دماغ باندې آرام یې او ستړیا هم ډېره ورکه او چای داغسې دوه ګټې لري چې مثال ستړیا په وخت کې هم سړی نه پوسه کېږي باندې
پاورزګان ولایت کې چې برېښنا نسته او ګاز ډېر کم خلک یوازې په ښار کې کاروي، د کلیوالو سیمو خلک شین چای د لرګیو په اور پخوي چې د دې په خبره بیل خوند لري. محمد نبی چې د اورزګان یو بل اوسیدونکی دی وایي هر ورځ ځان ته ځانګړی شین چای جوړوي او په خبره له نور ملګرو سره یو ځای شي.
ټول افغانستان کې د شنو چاو مینوال بخي زیاتی، خصوصا په روزګان ولایت کې بخي، ولې ځکه چې خلک ستړي کار کوي، یو پر سر درد دی، یو دم کوي، یو ځان وسا کوي، نو کله دا چای بس د کور سره تراول سي پر چاو باندې ځان وسا کوي، مجلس وکي. نو شنه چاو مینوال بخي زیات لري او شنه چاو د ډیرو خلکو خوښ دي، ډیر خلک مینوال دي. خو کدر ته ما چې دا سي زیات مینوال مې اندې کینه چې د شنه چاو خو څه جی چاو خورم او هغه سمې چای رانی سم هغه خورم. نو د سار چاشت مپشین مخصوصا دا څلور وخته باندې زه خپله استعمالوم، خورم ملګرو یاران یې مراسره خوري، هغه مراسره کښېني. نو زه خپله ډېر مینوال یم، لکه څنګه چې چا پر چا باندې غرمه ډوډۍ مه راکوه خو چای راکړه، نه چاشت چای راکړه، مخصوصا چای راکړه. دا دوه وخت خو ډېر زیاتې مینوال یم، لکه چاشتو مخصوصا نه.
اته څلوېښت کلن محمد امین بیا د هلمند ولایت اوسیدونکي دي، وایي شین چای د ذهني او فزیکي ستړیا په لرې کولو کې ډېره مرسته کوي.
یار اته دېرش کاله یا نه دېرش کاله به کېږي چې دا چای خورم. دا چای خو نومر د دې دپاره خورو چې موږ ستړي سو په کار کې بره، نو شنه چای راوغواړو، شنه چای وخورو. د ازمیاته پاره هم ډېره ګټه لري، د سرته تقویه دپاره هم ډېره ګټه لري. دا چای نو موږ پر درې وخته باندې مکمل خورو، سهار ماپښین څاښت.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلینو مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د بیلابیلو هیوادونو څخه هر کال افغانستان ته لسګونه زره ټنه شین چای واردېږي. د یوې طبي څېړنې پر بنسټ چې تیر کال په جاپان کې ترسره سوې ده، د شین چای منظم څښل حافظه قوي کوي، د انسان طبیعت ښه کوي او ورسره د عمر د ډېرېدو لامل هم کېږي. د دې ترڅنګ افغان روغتیا پالان هم وایي چې شین چای بیلابیلې روغتیایي ګټې لري. د اورزګان د ولایتي روغتون پخوانی ډاکټر احمد ضیا سعادت د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې شین چای سړی آراموي، فشار ټیټوي، د وینې جریانونه چټکوي او د بدن د مدافع قوت سره مرسته کوي، د وزن په کمولو کې مرسته کوي او په وینه کې د غوړو مقدار راټیټوي. ملګرو ملتونو له دې وړاندې په یو راپور کې ویلي و چې په نړۍ کې له اوبو وروسته چای تر ټولو زیات څښل کېږي. دغه سازمان زیاته کړې ده چې د چای تولید او پروسس په پرمختللو هیوادونو کې د میلیونونو کورنیو د معیشت اصلي سرچینه ده او د میلیونونو بېوزله کورنیو لپاره چې یو شمېر نه پرمختللو هیوادو کې ژوند کوي د ژوند وسیله ده.
تاسو له پیغامونو
سلامونه احترامات. ایران تنها غیر قانونی کډوال نه وباسي، بلکې هغه کډوال هم وباسي چې قانوني تللی دي ایران ته، د پاسپورت او د ویزې د لارې تللی دي. نو هغه په دغه لاندو شپو کې تقریبا په دلاسو ورځو 15 ورځو هغه کسان یې نیولې دي او افغانستان ته یې را دمرس کړي دي. د ویزا هم لري، قانوني تللی دي. د ویزې او د پاسپورت وخت هم شته، د حادثه هم نه چې د تاریخ نتیر شوی دي، هر څه ټول تاریخ لیدي. ویزا هم تاریخ لیدي، پاسپورت هم. دوی بیا هم پاسپورتونه تخصتي دي، ورته سیر کړی دي. ځوروي چارواکي، پولیس، ماموران یې بد چلند کوي د افغانستان کډوال سره. نو ایران تنها دا کار نه کوي چې دوی وایي چې موږ غیر قانوني، غیر قانوني خستري وای، خو موږ به چې غیر قانوني خو باسي سیده. خو نو دلته دغه قانوني لکه پاسپورت وال، د ویزې وال، هلته چې څوک کارتونه لري، یعنی قانوني مطلب مدار چې قانوني کسان چې څوک ورته ایران ته، دوی خپل د قانون ته به احترامي، د قانون سپکاوی یې کړی دی. یعنی قانون دوی خپل نه دی عملي کړی په ځان باندې، دوی خپل د قانون به احترامي کوي، ځکه افغانان قانوني ورته دلته.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. وروره تخ مخکمه ما تای سره خبر کړی وس دا د مو وس دا یو خوره خواره در پدر سیمه د سیل تقریبا لو لسوالې جخه 50 کیلومتر لري، یو زموږ په سیمه کې شبکه هم کار نه کوي. داز ستای سره خبرې کوم د یو ځای له پیسو سره د انټرنیټ له پیسو سره موبایل کنیکټ کوو نو د موږ سیمه ډیر مشکلات لري وروره تاسو د موږ غږ تر لوړ پړو چارواکو ورسوي د امارت تر مسلونه ورسوي سیده موږ په سیمه کې سیمه